سپاس. حالا هم با برنامه یک ساعته خبری با صفی الله استانک زای باشید.
سهر لیوال مننه کوم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دا یو ساعت خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي چې د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاري درته خبريږي. د خبرونې په لومړیو راپورو کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر لا هم توافق نه دی شوی. د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. له هر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنۍ خبرونو کې اوري چې تایوان په یو تفریح پارک کې د اور لګیدو او چاودنې په پایله کې تر 500 زیات کسان ټپیان شوي دي. نور خبرونه هم درته په بهرنۍ خبرونو کې خبرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه مرزی احمد زید تر اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی سو د مجازاتو او مکافاتو د اصل مخې هغو امنیتی سرتیرو ته چې لزم څخه زړورتیا ښودلې باید وسایل شي. د افغانستان د اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي عام ذهنیت داسې دی چې ښوونکو ته د ځمکو پر ځای بلاکونه ورکړل شي. او د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د دوربابا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال نیولی دی. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی امر کړی سو د مجازاتو او مکافاتو د اصل مخې هغه افغان امنیتی سرتیری چې لزان څخه زړورتیا ښودلې وسایل شي. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر نن سهار د ویډیو کانفرنس لاره د دفاع وزارت کورنۍ چارو ملي امنیت او قل اردوګانو له مسولینو سره د هیواد امنیتی وضعیت څخه ارزیابي کړې ده. د اعلامیه مخې امنیتی مسولینو د افغانستان د ځینو ولایتونو په اړه د خپل لاسته راوړنو او د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ته د یو وخت تلفاتو په اړه معلومات له ولسمشر سره شریک کړي دي. په یو بل خبر کې اوري چې ولسمشر نن د هوایي ځواک درې تنو پیلوټانو ته د پوځي خدمتونو مډالونه ورکړل. د افغانستان د اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي چې عام ذهنیت داسې دی چې ښوونکو ته د ځمکو پر ځای د استوګنې بلاکونه توضیح شي. محمد خان رحماني نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل حکومت هڅه کوي سو ښوونکو ته بلاکونه جوړ او په بیلابیلو اقصادو کې ورکړي.
ذهنیت عمومی قسمی است کې یوازې نمرات.
خغلی رحمانی ویل عمومی ذهنیت داسې دی چې خونکو ته د نمرو پر ځای د اسوګنی بلاکونه ورکړل شي. هغه پارتمانونه چې د خار جوړونې وزارت لخوا جوړ شوی دي باید هغه په خونکو باندې توضیح شي. خغلی رحمانی زیاته کړه چې په دې اړه وروسی پریکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې خونکو ته خونکو کاری اعتصاب کړی او له حکومت نغواړي سوزمکي ورکړل شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې د سیمه ایزو پولیسو د فعالیتونو د ارزیابۍ په هدف یو کمیسیون جوړ کړی دی. نورالحق علومي نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دغه کمیسیون په ترکیب کې د کورنۍ چارو، ملي امنیت ریاست، اردو او د سیمه ایزو ارګانونو استازي شامل دي. او د افغانستان نهه ویست ولایتونو ته سبل شوي سو د سیمه ایزو پولیسو د فعالیتونو د څرنګوالي، معاشونو او نورو مواردو په اړه ډېرنه وکړي. خاغلی علومي زیاته کړه چې پلاوی ته دند سپارل شوی سو په دونه یو کې خپل معلومات راټول سو پاړې پیکړه وشي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د ننګرهار د دوربابا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له 15 نورو ملګرو سره نیولی دی. په اعلامیه کې راغلی د دوربابا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال عبدالقهار مشهور په حقیقت د ریاست د ځانګړو منصوبینو د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی دی. د اعلامیه د معلوماتو له مخې نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. دا کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه به زما همکاره ملالی بشیر تاسو ته وړاندې کړي.
آزادي د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوال مذاکرات د جون په 13 خپل اخري پړاو ته ځي چې دا د ایران او نړۍ د شپږ روسترو قدرتونو ترمنځ د موافقې ضرب الاجل دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کرینن په ویانا کې د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف سره وکتل. ویانا ته تر رسیدو وروسته د اروپای اتحادیه د بهرنی پالیسي رئیس فریدریکا موغرینی ویلي دا بس ستونزمنه وي خو ناممکنه نه چې موافقه وسی. د زیاته کړه چې که یو څو نور ورځو ته اړتیا وي هغومره ورځې به نورې واخلي. د نړۍ شپږو سترو قدرتونو برتانیا، چین، فرانسه، جرمني، روسیا او امریکا غواړي د ایران اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې یې به پر تهران لګول سوي اقتصادي بندیزونه لیرې کړي. کویت وایي هغه ځانمرګ بریدګر چې په دې هیواد کې د جمعې په ورځ پر یوه شیعه جومات مرګونی حمله وکړه د سعودي عربستان تابعیت لري. د کویت د کورنیو چارو وزارت ویلي فهد سلیمان عبدالمحسن القبا د جمعې په ورځ سهار کویت هوایي ډګر ته 2 ساعته مخکې له دې چې د دې هیواد په مرکز کې په الامام الصادق جومات کې چاودنه وکړي په الوتکه کې تللی و. اسلامی دولت سخت دریځ ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی چې پکې 28 عبادت کوونکي ووژل سول او 260 نور ټپیان سول. تر دې مخکې چارواکو ویلي امنیتي ادارو هغه موټر چلوونکي نیولی دی چې بریدګر یې د حملې تر ځایه رسولی و. موټر چلوونکی د دې موټر څښتن و او د همده په کور کې بریدګر اوسېدی. هغه سړی چې پر یوه فرانسوي شرکت په حمله تورن دی د راپور له مخې د خپل رئیس له پریکړې سر سره یو عکس اخیستی او لیږلی دی. امنیتي چارواکي وایي یاسین سلحی دا عکس د واټس اپ د پیغام لیږونکي تلیفوني خدماتو له لارې لیون ښار ته نږدې د جون د 16 له حملې وروسته کاناډا ته لیږلی دی. پلټونکي اوس هم هڅې کوي چې د دې عکس د ترلاسه کوونکي د پیژندنې په اړه معلومات ترلاسه کړي. پر 15 کلن سلحی تور دی چې د اور اخستونکو مایاتو پر ځای یې موټر وروستی چې په پایله کې 14 رامنځته شوی و. د رئیس حرف کورنارا سر له اسلامي بیرغونو سره یو ځای موندل شوی و. سلحی چې د درو کوچنیانو پلار دی له خپلې میرمنې او خور سره د پولیسو تر پلټنې لاندې دی. دا حمله له هغو حملو شاوخوا 6 میاشتې وروسته سوی چې د پاریس شاوخوا سیمو کې وسوې او په پایله کې په جنوري میاشت کې 12 کسان وژل سول. دا حملې د سیاسي طنز د کارتون جوړونکي مجلې شارلی ابدو پر دفتر له حملې وروسته د حملې سره پیل شوې. د چین په لیری پرته لویدیت سیمه شینجیانګ کې د اویغور اقلیت غړي او یو مشر چارواکی له اداري فساد سره اړوند تر پلټنې لاندې دی. د کمونیست ګوند د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې څارونکي ډلې نن ویلي چې علیم جان مایمینګ چې د ځایي حکومت عمومي منشي دی په جدي سرغړونو مشکوک دی. د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې د شینجیانګ د جنوب لویدیت سیمې هوتان او ایغور شاروال د اداري فساد په پلټنو کې شامل کړای سو. د چین واکمن کمونیست ګوند د دې مسلې سره اړوند د خلکو له غوسې وروسته بیا بیا ژمنه کړې ده چې له حد زیات سوي اداري فساد سره به مبارزه کوي. په شینجیانګ سیمه کې چې پکښې د اویغور مسلمانانو اکثریت دی په وروستیو کلونو کې بې ثباتي او خونړۍ حملې زیاتې سوي دي. د چین حکومت دا ناکراري تروریستي پیښې بولي چې د دوی په وینا د سخت دریځو جلا غوښتونکو لخوا رامنځته سوي دي او ګڼ شمېر اویغور وګړي یې په دغو حملو کې د لاس درلودلو په تور اعدام کړي دي. د بشري حقونو فعالان پر پیکینګ تور پورې کوي چې کلتوري او مذهبي ازادي ځپي چې په پایله کې یې په شینجیانګ سیمه کې سخت دریځي ته لاره جوړیږي. او ټاکل شوی د اروپا مرکزی بانک نن د یونان بانکونو ته د بیړنیو مرستو ورکولو د دوام په اړه د خبرو لپاره غونډه وکړي. د اروپا مرکزی بانک هر ورځ د یونان مرکزی بانک ته بیړنۍ مالی مرستې لیږي چې وروسته د دغه بانک لخوا نورو تجارتي بانکونو ته لیږل کیږي. د یونان خلکو د دې هیواد له بانکونو څخه په تیرو 2 اونیو کې میلیاردونه پیسې رااستلې دي چې دغه هیواد ونتوانید د جون تر 13 د پیسو نړیوال صندوق ته د 1.6 میلیارد ډالرو پور بیرته پرې کړي. اتن د جولای په 15 په دې هیواد کې د ټول پښتنې غوښتنه کړې ده چې د یونان خلک به پریکړه کوي چې آیا یونان ته د پور ورکوونکو هیوادونو شرایط مني چې د اقتصادي بحران څخه د ژغورلو په خاطر د یونان لپاره ډیر مهم دی. خبرونه هم دومره وو. اوس د هوا حالاتو ته غوږ نیسو.
د د هم د افغانستان د توستر شانو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې اسمان ځای وریاض د تودوخې لوړ درجه 1.1، کندهار اسمان ځای وریاض د تودوخې لوړ درجه 3.6، مزار شریف اسمان ځای وریاض د تودوخې لوړ درجه 1.28، هرات اسمان ځای وریاض د تودوخې لوړ درجه 1.24. په جلال آباد کې اسمان ځای وریاض دی، د باران د اورښت تر کلچوي د تودوخې لوړ درجه 1.28. غزنی اسمان ځای وریاض د باران د اورښت تر کلچوي د تودوخې لوړ درجه 1.14.
خبرونه د هوا حالات مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو .com کې پیدا کړئ. د حکومت د اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجینیر محمد خان وی د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر لا هم توافق نه دی شوی، خو په نور کمیسیون باندې توافق شوی دی.
د مجموع میتونم گفته چې ساختار کمیسیون و توافق نظری رئیس د دولت و رئیس د اجرایی د مراحل نهایی خود قرار داره. و
د قومونو او سرحدونو وزارت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړل.
موږ کولای شو چې د شوراګانو او د قومي مشرانو متنفذونو مرسته د امنیت په تامین کې د دوی مرسته او همکاري وغواړو.
نایا په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې جمهوریت ریاست هغه اقدام ستایي چې له دې وروسته به یو شمېر حکومتي ویاندویان او لوړ پوړي چارواکي له خبریالانو سره معلومات شریکوي. او د کندز په چاردرې کې د دوه اونیو جګړو د خلکو کورونه په کنډوالو بدل کړي دي. د پروګرام دویمه نیمایي د ورکو شوې ځانو خبرونې ته ځانګړې شوې. بیا هم خرغلی د افغان حکومت اجرایه ریاست وی د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر لا هم توافق نه دی شوی. انجینیر محمد خان د یک شمې پورس په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د کمیسیون له رئیس پرته د دغه کمیسیون په ترکیب او ټولو برخو موافقه شوې ده. بل خو د انتخاباتو د سر بنسټونه وایي ځکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کارونه ځنډول کیږي چې د حکومت مشران د انتخاباتي نظام له اصلاح څخه ویره لري. د نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
سره له دې چې په وروستیو دو میاشتو کې حکومت په پرلپسې ډول ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر په کار پیل وکړي، خو ویل کېږي چې اوس هم د یاد کمیسیون د رئیس پر سر د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات نه دي حل شوي. د اجرایي ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان رحماني د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له رئیس پرته په ترکیب موافقه شوې. ښاغلی رحماني وویل چې ډېر ژر به یاد کمیسیون په کار پیل وکړي.
تا جایی که ما معلومات دارم تنها راجی
تر هغه ځای چې زه معلومات لرم د کمیسیون د رئیس پر سر خبري ورستۍ سوي نه دي. په مجموع کې ویلی سو چې د کمیسیون په جوړښت د ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ توافق سوی او امکان لري ډېر ژر په کار پیل وکړي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د روان کال د سور په میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف رامنځته شو، خو تر اوسه یې کار نه دی پیل کړی. ولسمشر د دې کمیسیون رئیس شکریا بارکزی ټاکلی و، خو د اجرایي ریاست له مخالفت سره مخ شوه. په عین حال کې ویل شوي و چې ښاغلي غني او عبدالله توافق کړی و چې د اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغار د دې کمیسیون رئیس وي. خو ځینې منابع وایي چې ولسمشر غني په پام کې لري چې حمیدالله فاروقي د یاد کمیسیون مشر وټاکي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له رئیس سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر په کار پیل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال ټینګار کړی و چې دا کمیسیون باید ژر په کار پیل وکړي. بلخوا د انتخاباتو د بهیر د ټینګښت لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکه یا اکسن وایي چې جمهوري ریاست او اجرایي ریاست د انتخاباتو له اصلاح نه ویره لري. د دې شبکې رئیس جانداد سپینغر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که اصلاحات په دې برخه کې په علمي او مسلکي ډول مخکې ولاړ سي، له ولس نه سربېره حکومت ته به هم په ګټه مذهبي؟
دا به ډیره منطقي نه وي که مونږ وایو چې د افراد یا ترکیب یا رئیس مسله سبب شي چې د دې کمیسیون کار وځنډول شي. خو اصلي نقطه دا ده چې دواړه ګروپونه د اصلاحاتو نه بیل فکر لري او یو نوه ډار دی چې ګوندې که اصلاحات شروع شي یو ګروپ وایي چې د بل په نفع به تمام شي، بل ګروپ وایي چې د بل په تمام به تمام شي. زیات زه فکر کوم دلیل دغه شی
د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره دی یاد کمیسیون ته ټول امکانات برابر او د کمیسیون په چارو کې د له هر ډول لاسوهنې څخه ډډه وکړي. د دوی په باور د افغانستان د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ځنډ کېدای شي په ملي او نړیواله سطحه د افغانستان اعتبار ته زیان ورسوي.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو دات کام کې اوریدل شي او همدارس په 315 اف ام په لوی خارونو او دولسو پکډمي منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه اوریدل شي. د افغانستان د قومونو سرحدونو چارو وزارت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. دغه وزارت چارواکي وایي د قومي شوراګانو هڅې به د سولې پر روانو حلو ځلو کې د حکومت ملاتړ وي. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا مسؤلین هیله ښیي چې دا ډول هڅې ښې نتیجې ورکوي. تفصیل ده خان محمد سین په دغه راپور کې
په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره د روانو هڅو په لړ کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په یو بیسار اقدام کې د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهم نامې لاسلیک کړې. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل د یک شنبه په ورځ له قومي شوراګانو سره د دې تفاهم نامو لاسلیک کول د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټوره هڅه وبلله او ویل چې د قومي شوراګانو د یو ځای کولو لړۍ به د هیواد ګډ ګډ ته وغځوي.
مونږ کولای شو چې د شوراګانو په مرسته او د قومي مشرانو متنفذونو په مرسته د امنیت په تامین کې او په خاص ډول سره د ملي یووالي په ټینګښت کې د دوی مرسته او همکاري وغواړو.
خاغلی منګل وویل د هیواد د یو شمیر قومي شوراګانو رئیسان به په نږدې راتلونکي کې له جمهور رئیس سره وویني او په هیواد کې به د سولې او ثبات د راوستلو په لارو چارو ورسره خبرې وکړي. له قومي شوراګانو سره دا تفاهم نامې په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې په خاطر دې هم د سولې د ټینګښت لپاره هڅې شوي، خو ویل کیږي چې ځای نه دی نیولې. په عین وخت کې د قومي شوراګانو رئیسانو د سولې او ثبات پر راوستلو کې د قومونو یووالی مهم وباله. دوی له حکومت وغوښتل چې له دې شوراګانو د لازمه ګټه واخلي او له مخالفینو سره دی د سولې په خبرو کې ونډه ورکړي. له قومي شوراګانو سره د تفاهم نامو د لاسلیک کولو په ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د قومونو او قبایلو چارو د وزارت دغه هڅه وستایله او ویل چې د سولې په ټینګښت کې د قومي شوراګانو یو ځای کېدل او همکاري مهم رول لوبولی شي.
ما در شورای عالی صلح و نقش مشران قومی
مون د سولې پالی شورا کې د مذاکراتو او له مخالفینو سره د اړیکو پنیولو کې د قومي مشرانو رول مهم ګڼو او همدارنګه قومي مشران د سولې پر وستلو کې د سولې د عالی شورا یو پیوړی ملاتړ هم ګڼلی شو.
سربیره پر دې د قومي چارو یو پوه میر سردار زدران وایي چې افغان حکومت او نړیوال باید په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د قومي شوراګانو او جرګو جوړولو ته اهمیت ورکړي. د زدران په خبره افغانانو په خاطر دې هم مهمې سیاسي او ټولنیزې ستونزې د جرګو او مرکو له لارې هوارې کړي دي.
ومریدل چې د قومونو او سرحدونو چارو وزارت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. خو د سولې شورا هم هیله وښوده چې دا ډول هڅې به نتیجې ورکړي او قومي مشران په بیلابیلو ښکېلو، البته د جګړو په بیلابیلو ښکېلو خواوو ښه نفوذ لري، نو دا کېدای شي د سولې په خبرو کې اغیزمن تمام شي. په فراه ولایت کې هم د اسلامي هیوادونو د سازمان د استازو لخوا د دغه ولایت د قومونو او قبایلو چارو ریاست لخوا سلګونو کسانو ته په اسلام کې د تاوتریخوالي د غندلو په اړه یو دوه ورځنی غونډه نن جوړه شوه. دې غونډې کار د اسلامي هیوادونو د علماو لخوا پر مخ بیول کېده. نور حال زموږ د خبريال احمد شاه فطرت پر راپور کې
په دغه دوه ورځنی ورکشاپ کې د فراه ولایت د قومونو او قبایلو پر ریاست کې جوړ شوی کابو څلور سوتنو قومي مشرانو او ښځو ګډون کړی و. دا پروګرام د اسلامي هیوادونو سازمان لخوا د قومونو او قبایلو ریاست په مرسته سره د تاوتریخوالي د پیژندلو په موخه جوړ شوی و. د فراه ولایت د قومونو او قبایلو چارو رئیس عبدالستار نورزی وایي چې دغه پروګرام د سوډان هیواد د لوی عالم د اسلامي هیوادونو د کنفرانس غړی هم دی، لخوا پر مخ بیول کېده چې په ترڅ کې په اسلام کې هر ډول تاوتریخوالی کاغه په ټولنه او یا هم د ښځو په وړاندې وي وغندل شو.
د دغه ورکشاپ ډېره لویه برخه د کار او موخه یې دا وه چې د تاوتریخوالي څخه باید څنګه مخنیوی وو، تاوتریخوالی څه شی دی او د اسلام د نگاه څخه تاوتریخوالی پر دې باندې رڼا واچول سي چې په اسلام کې د تاوتریخوالي څخه همیشه مخنیوی سوی دی او دا یو ناوړه عمل بلل دی. په دې کې د اسلامي کانفرنس د علماو څخه یو تن عالم په نام د ډاکټر صاحب امینو چې هغه پخپله په اسلامي علومو کې په فقه کې ډاکټر لري او د شرکت کړي او ګډون کړي وو.
لبل خو بیا کسان چې په دغه پروګرام کې ګډون کړي وایي چې اسلام هر ډول تاوتریخوالی نه مني او د اسلامي هیوادونو د سازمان علما هم په دې نظر دي. دوی همداشان د اسلامي هیوادونو د استازي څخه غوښتي چې د تاوتریخوالي د غندلو په اړه دې یو اعلامیه هم صادره کړي.
بنام خدا نرگس کرمی هستم. این ورکشاپ بسیار مفید تمام شده به خانما به خاطر از اینکه خشونت ها را تشریح دادن، انواع خشونت و راجع به خشونت ها که بالای خانم ها تنبیل میشه راجع به زنا سخنان را ارائه نمودن که نسبتا مفید واقع شد.
در لومړی ځل چې په فرا ولایت کې د اسلامي هیوادونو د سازمان استازي په اسلام کې د تاوتریخوالي د غندلو په اړه غونډه جوړوي، ټاکل شوی چې ورته غونډې د افغانستان په اتو نورو ولایتونو کې هم جوړ شي. د اسلامي هیوادونو په سازمان کې شپږ پنځوس اسلامي هیوادونه غړیتوب لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یم په مرتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
نه یا په افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ اداره د جمهوری ریاست هغه اقدام ستایي چې له دې وروسته به یو شمېر حکومتي ویاندویان او لوړپوړي حکومتي چارواکي له خبریالانو سره معلومات شریکوي. د دې ادارې د سارنې مسؤل صدیق الله توحیدی د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دا کار به د وزارتونو چارواکي اړ کړي چې خپل فعالیتونه لا زیات کړي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د جمهوری ریاست له دې اقدام ستاینه کوي او وایي چې دا به تر یو حده د دوی ستونزې هوارې کړي. تفصیل د ناجی صاحبۍ په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هیله څرګندوي چې د جمهوری ریاست دا پریکړه به وکولی شي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون عملي کېدو ته لاره هواره کړي او د معلوماتو د راټولولو په برخه کې د خبریالانو ستونزې هوارې کړي. د ادارې د سرنې مسؤل صدیق الله توحیدی د یکشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا کار خبریالانو ته د اسانتیاو د رامنځته کولو ترڅنګ کولی شي چې پر حکومتي ادارو د کارونو د ښه ترسره کولو په برخه کې فشارونه زیات کړي. ښاغلي توحیدی وویل چې له دې سره به د رسنیو او خبریالانو ډېرې ستونزې هوارې شي.
د افغانستان د جمهور رئیس دا اقدام یو مهمه او ارزښتناک اقدام ده. د وحدت ملی د حکومت د پیل نه تر اوسه پورې خبریالان په افغانستان کې د معلوماتو او اطلاعاتو لاسرسی مشکل درلوده او دا مشکل هر ورځ زیاتېده. که دا حکم عملی سي او د هر وزارتخانه بیان راشي خپل هغه معلومات خبریالانو سره شریک کړي، زه فکر کوم چې ډېری مشکلات له دې عمله حل کېږي او خبریالان ښه راپورتونه او گزارشونه خپروي.
له جمهوری ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې خلک د هیواد له روانو حالاتو په ځانګړي ډول له امنیتي وضعیت څخه خبرېدو ته اړتیا لري. د جمهوری ریاست د خبر پاڼې په اساس ولسمشر پریکړه کړې چې له دې وروسته یو شمېر حکومتي ویاندویان او د حکومت لوړپوړي چارواکي هر اونۍ د خبري کنفرانسونو له لارې سنه یو ته لازم معلومات ورکړي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د ولسمشر لدی اقدام څخه هرکلی کوي خو وایي چې دا اقدام باید نمایشي بڼه ونه لري.
زما نوم قریب رحمان شهاب دی، یو تن افغان خبریال. کوم ګام چې حکومت دی ویاندویانو په اړه اخیستی دی دا ډېر ګټور دی، نو په دې سره به موږ وکولای شو هره شیبه د هیواد له هرې سیمې نه تازه معلومات ترلاسه کړو او په دې اړه خلکو ته حقایق ورسوو.
فیصل ځلان یم، د ولسمشرۍ مڼې له لورې دا یو نیک ګام ده. په دې سره به د خبریالانو ډېرې ستونزې هوارې شي. وړاندې به موږ چې د کوم وزارت ویان ته ورتلو کلیپ به مطرح کړو، په ساتونو انتظار به مې وسته.
پاین حل کې یو شمیر خبريالان ټینګار کوي چې حکومت باید د دې اقدام تر څنګ خبريالانو ته د کار خوندي او ښه زمينه هم برابر کړي تر څو وکولي شي خپل کارونه سم تر سره او خلکو ته په وخت او دقیق معلومات ورسوي. دوی وایي کچېرې دې مسلې ته لازم پام ونه شي نو ښایي د رسنیو فعالیتونه چې د افغانستان له مهمو لاسته راوړنو څخه بلل کېږي له خنډونو او ناخوالو سره مخامخ شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته وایست چې په ټول افغانستان کې په 26 نوی منځنۍ څپه ایف او ایف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. ربشو د کندوز څخه زموږ د رالیګل شوی زموږ د خبريال رالیګل شوی راپور ته په کندوز کې د چاردری پولیسوالي کې د دوه نوی جګړو د خلکو کورونه په کندوالو بدل کړی دي. دا د هغو خلکو سرګندونی دي چې د چاردری پولیسوالي د کندوز ښار ته راغلي دي او په ډیر بد وضعیت کې دي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کندوز کې د جګړو ډیر زیان د سیمې خلکو ته رسیدلی دی. د کندوز ولایت د چاردرې په ولسوالۍ کې له دوه اونیو راهیسې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې جریان درلود. په دې جګړې کې د خلکو له کورونو څخه طالبانو د سنګر په توګه استفاده کوله. همدارنګه دغه کورونه په توپونو ویشتل شوي دي، خو اوس دغه کورونه لکه کنډواله ښکاري. د خلکو د خټکیو، هندواڼو او نور زراعتي فصلونه یې هم جګړې له منځه وړي دي او خلکو ته یې ډیر زیان رسولی دی. دغه جګړې ټول خلک اندېښنه کړي دي. د چاردرې زیات شمیر خلک د کندوز ښار ته راغلي دي. د نوموړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې کورونه یې ویجاړ شوي او زراعتي فصلونه یې له منځه تللي دي. کندوز ښار ته په نږدې سیمو کې وسلوال طالبان پر دولتي ځواکونو بریدونه ترسره کوي چې حتی د کلاشینکوف د مرمیو غږ په ښار کې د خلکو تر غوږونو را رسیږي. همدارنګه د دې ولایت اوسنی وضعیت خلک ډیر په اندېښنه کړي دي. د نوموړي ولایت څو تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
کندوز حالات رو رامغه د پخوا په څیر دي. کاروبار نشته، هیڅ نشته. چاردری ولسوالۍ هم د وسلوالو مخالفینو لاس کې ده. د چرچی ولسوالۍ هم د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. د ښار په 1 کیلومتر 2 کیلومتر کې وسلوال مخالفین فعال حضور لري. دولت یو ګام پرمختګ نه دی کړی. خلک په تشویش دي. خلک ماجر شو، فصلونه د خلکو د منځه لاړه. په کلو بانډو کې مکتبونه بند دي، خلک د تعلیم نه پاتې دي. بس بدبختی روانه ده. خلاص
خلکو خټکی کړي او اوان نرال پکې ولګېده. هغه خټکی، هندوانې، کخ، شولې، غنم، د هر څه له منځه لاړه. همدا رقم پلسګونو درمندونه وسوځېدل. اکثره خلک که څوک هټیوال دي یا دوکانداران دي، کومه سرمایه چې په دوکانونو کې و اساسه مخ په ستلو باندې ده.
کاروبار پټه په ولاړ دی. په بازار کې به خلک په هغه شکل باندې چې په خوا خلک په دلګرمۍ باندې بازار ته راته، اوس په هغه شکل باندې نه راځي بازار ته.
په کندوز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه په داسې حال کې پیل شوې چې دا مهال د کروندګرو د حاصلاتو راټولولو وخت دی. همدارنګه د دې ولایت 90% خلک په زراعت او مالداري باندې بوخت دي او د خپل اقتصادي ستونزې له همدې لارې هواروي. خو دغه جګړې د چاردرې ولسوالۍ د خلکو هم کورونه ورته خراب کړي او هم زراعتي فصلونه ورته له منځه وړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
کندوز به بلخ ته ورشو. په بلخ کې د مدني ټولنې فعالان د ملي والی له حکومت غواړي د جمهوری ریاست پر مهال د حکومت د دواړو مشرانو د کړو ژمنو پر اساس اوس مال ژر تر ژره الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د بلخ مدني فعالانو د معیاري او با اعتباره تذکرو نشتوالی په یوت کې د ناامنۍ او د زیاتوالي او پټاکنو کې د درغلیو له اصلي علتونو څخه په ګوته کوي. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بغض مدني ټولنې فعالان د یاد ولایت د ولایتي شورا مخې ته راټول او د یوې اعتراض امیزه غونډې په ترڅ کې یې د ملي یووالي له حکومت څخه وغوښتل چې د جمهور رئیس او د اجرایه ریاست د مشر د کړو ژمنو پر اساس د اوسمهال ژر تر ژره د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. دا فعالان وایي چې د الکترونیکي تذکرو نه موجودیت سبب شوی چې ورځ تر بلې هیواد کې ناامني پراخه شي او په ملي پروسو کې هم شفافیت نه وي موجود. د بخت مدني ټولنې فعالان وایي چې د الکترونیکي تذکرو په ویش کې د دولت له لورې تعلل سبب شوی چې د افغانستان د انتخاباتو له پروسې څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ او حمایت په ټپه ودرېږي. یادو کسانو د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې د یاد پریکړه لیک په دویم بند کې داسې راغلي وایي:
فقدان شناسنامه های برقی موجب فساد گسترده در پروسه های
ملی الکترونیکی تذکرو فقدان او یا هم نه موجودیت سبب شوی چې نامنی ورځ تر بلې زیات شي او په هیواد کې د ټاکنو په شان ملي پروسې هم په دیموکراتیکه فضا کې ترسره نشي او پکې تقلب او تخدی موجود
می شود.
د بلخ د مدني ټولنې فعالان عقیده لري د الکترونیکی تذکرو د ویش په لړۍ کې تاخیر کولای شي چې د خلکو ترمنځ د دولت په وړاندې بې باوري نوره هم زیاته کړي او لا هم د امنیت په اړه اندېښنې وزېږوي. دوی وایي چې د الکترونیکي تذکرو فقدان او نشتون کولی شي په راتلونکي کې هر یوې ملي پروسې ته صدمه ورسوي او له تقلب پرته ترسره نشي. د بلخ د مدني ټولنې فعالان تاکید پر دې کوي چې د افغانستان د انتخاباتو د پروسې لپاره د نړیوالو د بیا مرستې او ملاتړ د جذب په مقصد یوازینۍ لاره د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ ده چې ژر تر ژره باید ترسره شي. دوی وایي چې د نړیوالې ټولنې د حمایت او مرستې پرته افغان دولت د ملي شورا او نورو راتلونکو ټاکنیزو پروسو د ترسره کولو مالي او مادي توان نه لري. په بلخ کې د مدني ټولنې د مجتمع د مدیر هیئت غړی ډاکټر نجیب پیکان د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه داسې وایي:
تا زمان شناسنامه های برقی توزیع نشه ما نمیتونیم تثبیت کنیم که
تر هغه چې موږ الکترونیکي تذکرې ونه لرو د جمعیت دقیق شمېر مو معلوم نه وي، نه امنیت تامینېږي او نه مو هم د ټاکنو پروسې پرته له تقلبه ترسره
کېږي بر اساس معیارات جهانی است.
د بلخ د مدني ټولنې فعالان په کابل کې په ازمایښتي ډول د الکترونیکي تذکرو د ویش پیل او طرحه په دې معنا بولي چې افغان دولت په دې کار سره غواړي تر څو د الکترونیکي تذکرو د سرته سري ویش مخه ونیسي.
وخت په افغانستان کې څلور بجې او دېرش دقیقې دي. ملالۍ بشیر ته ورکړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال له پنځو ملګرو سره نیولی دی. د افغانستان د اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي حکومت هڅه کوي چې ښوونکو ته د مځکو ورکولو پر ځای بلاکونه جوړ او په بیلابیلو اقساطو کې ورکړي. ولسمشر اشرف غنی امر کړی د مجازاتو او مکافاتو د اصل له مخې هغه امنیتي سرتیری چې زړورتیا یې ښودلې باید وستایل سي. کویت وایي هغه ځانمرګي بریدګر چې په دې هیواد کې د جمعې په ورځ پر یوه شیعه جماعت مرګونی حمله وکړه د سعودي عربستان تابعیت لري. د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوال مذاکرات د جون په دیرشمه خپل اخري پړاو ته ځي چې د ایران او نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د موافقې ضرب الاجل دی. د چین په لیری پرته لویدیځ سیمه شینجنګ کې د اویغور اقلیت غړی او مشر چارواکی له اداري فساد سره اړوند تر پلټنې لاندې دی او ټاکل سوی د اروپا مرکزی بانک نن د یونان بانکونو ته د بیړنیو مرستو ورکولو د دوام په اړه د خبرو لپاره غونډه وکړي.
لنډ خبرونه مو له ملالۍ بشیر اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم کتلی شئ په د ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د روژه جام د کرکټ سیالیو په دریمه لوبه کې تیر شپه د هیواد دوست ټیم د شهید عبدالرحیم زی ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. ښاغلی هوتک زیاته کړه د هیواد دوست ټیم وتوانید چې د شلو ټاکل شوي اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 101 منډې جوړې کړي، خو مقابل ټیم د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره ونتوانید چې په ټاکل شوو اورونو کې هدف ترلاسه کړي. دغه سیالۍ د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت جوړې شوې دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم غړي خبرداري ورکوي چې د خپلو حقونو د لاسته راوړلو په خاطر به بیرته د تحسن خیمه ودروي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي رادیو ته ویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني د پخوا په شان به په مدني حرکتونه پیل کړي. ښاغلی ترکی زیاته کړه که څه هم چې د جمهور رئیس مرستیال ژمنه کړې چې د تکواندو د ملي ټیم ستونزې به حل کړي، خو د څو میاشتو په تېرېدو سره اوس هم د تکواندو د فدراسیون ستونزې پر ځای دي. د تکواندو په ټیم کې د ستونزو له امله د افغانستان د تکواندو فدراسیون د ملي ټیم لوبغاړي روح الله نیکپا، مسعود کریمی، محمد حیدری او حسن رضایی له دغه ټیم څخه وتلی دي. د روژې جام د فوټسال سیالیو په لومړۍ لوبه کې د احمد ټیم وتوانید چې د طوفان ټیم ته ماتې ورکړي. د فوټسال سیالیو د جوړولو مسؤل سید نصرت مجا ازادي راډیو ته وویل دغه لوبه چې د چاردی د علي مردان په کلا کې د مولا علي په جمنازیوم کې ترسره شوې، شپږ د صفر په مقابل کې د احمد ټیم په بریا سره پای ته ورسېده.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. د بلوچستان ایالتي حکومت د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو لپاره د عمومي بښنې اعلان کړی او هغوی ته وړاندیز کړی چې که وسلې پر ځمکه وغورځوي نو له 15 تر 15 میلیونه کلدارو پورې مرسته ورسره وکړي. برکوال میاخیل دا رپورټ چمتو کړی.
د بلوچستان حکومت د جمعې په ورځ د ترهګرۍ په ضد د مرکزي حکومت د جوړ سوي ملي پلان له مخې د لوړې کچې یوه غونډه رابللې وه چې د حکومت، پولیسو، ملیشا او پوځ ټولو لوړپوړو چارواکیو پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې د بلوچستان پر امنیتي وضعیت، د دیني مدارسو او د افغان کډوالو د راجستریشن پر موضوع خبرې وشوې. د دې غونډې په اړه په خپره سوي اعلامیه کې حکومت د ورانکارو او وسلوالو په ضد د عملیاتو پرېکړه کړې، خو ورسره یې د سوله ییز بلوچستان لپاره د مفاهمت او جوړجاړي پر تګلاره د عمل ولو پریکړه هم کړې چې لمخې د وسلوالو بلوچستانو لپاره عمومي بخښنه اعلان کړي او د وسلو غرزولو په شرط له هغوی سره د نقد مرستې اعلان هم کړی دی. په دې غونډه کې د پاکستاني پوځ د سوهیلي قمانډي قمندان ډګر جنرال ناصر خان جنجوا هم ګډون کړی و. هغه وړ مشپه د کرکټ د شلو اوریزو لوبو د پرانیستې په مراسمو کې په دې اړه وویل: مرکزی او ایالتی حکومتونو او د پاکستان پوز د مفاهمت یو داسې تګلاره په پام کې لري چې کدی نهستۍ له امله د دښمنانو لاسونو ته لوېدلې ځوانان جګړه پرېږدي. له هغوی سره له 15 تر 15 لکو روپیو پورې مرسته ټاکل شوې ده. هغو ځوانانو ته چې په غرونو کې خپلې ځوانۍ تباه کوي، هغوی ته وایو چې راسئ خپلو خواخوږیو ته راستانه سئ او جګړه ورکه کړئ، ځکه په جګړه کې هیڅ نشته. حکومت خپلواکي غوښتونکو بلوڅو ته د بخښنې او مرستې وړاندیز په داسې وخت کې کوي چې د بلوچستان د داخله چارو د وزارت له ادعا سره سم په روانه میاشت کې هم څو بلوڅ وسلوال قمندانان حکومت ته تسلیم سول او خپل عادي ژوند یې پیل کړ. د بلوچستان د سیاسي چارو څېړونکی انور ساجدي وایي سمدستي په دې اړه قضاوت نشي کېدای، خو وایي داسې نه معلومیږي چې وسلوال بلوڅان د پیسو په بدل کې حکومت ته تسلیم شي. حکومت چې د لوړې کچې په غونډه کې وسلوالو ته د جګړې پرېښوولو وړاندیز یا د عمومي بخښنې اعلان ورته کړی، دا کار حکومتونو پخوا هم کړی دی، خو وسلوال وایي چې دوی وسله نه غورځوي. د هغوی موقف دا دی چې کومو خلکو وسلې غورځولي هغه هم د حکومت خپل خلک دي، نو زه فکر نه کوم چې وسلوال بلوڅان به وسله وغورځوي. دا به اوس کتل کېږي چې په راتلونکو څو اونیو کې حکومت څومره بریالی کېږي او د بلوڅو په سیمو کې عملیاتو ته څومره اړتیا پېښېږي. بیا به ګورو چې مقاومت لا زور اخلي، کمزوری کېږي او که پای ته رسېږي. د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو مشرانو او د هغوی وسلوالو سازمانونو تر اوسه په دې اړه کوم عکس العمل نه دی ښوولی، خو تر دې پخوا هم چې د بلوچستان ایالتي او د پاکستان مرکزي حکومتونو خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅانو ته د خبرو اترو او وسلو غورځولو وړاندیزونه کړي، هغوی په کلکه رد کړي او موقف یې څرګند کړی چې دوی د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بله هیڅ موضوع له حکومت سره غږېدو ته تیار نه دي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 او 30 دقیقې شولې. زموږ خبري راپورونه هم دلته ختمیږي. لدی ورسره د ورکوښوي عزیزانو پروګرام خبري او دغه پروګرام په پای کې د روژې د مبارک میاشتې په خاطر د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام درته خبريږي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې د روژې د مبارک میاشتې شپې او ورځې مو په خیر تیر شي. د دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای جوړوم او تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې زینی ورکشوی عزیزان پکې پیدا شوی. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوی عزیزان او دوستان لټوي. که تاسم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، ازادي رادیو ته لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کا ازادي رادیو ته موږ غوښته چې اس ایم اس راولېږي د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېره لارې نه موږ ته راولېږي. گرانو دوستانو، ډیر بمونه زنده ورازی چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مو ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواکې است. ګران اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه تاسو ته در واورو کوم چې ازادي رادیو ته رسیدلي دي. او په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو د ورکو شو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د اقبال موږ ته تلیفون کړی دی. دی وایي چې اوس په تخار کې دی او له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. اول به دغه تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور له زابل نه موږ ته رالېږلی دی. راځئ چې دغه دواړه پیغامونه یو بل پسې یو ځای سره واورو.
زما نوم یې اقبال دی، د حاجي سر بلند زوی یم. تقریبا د نجیب په وخت ببرک په وخت کښې زه خلکیانه بیر کړم، وړمه عسکرۍ ته. بیا زه وتښتېدم، بیا ټپي شوم. خو زه دلته د تخار په ولایت کښې یو ځای یم، د خپل قریبانو اوال نه لرم. که زما د خوا اوال څوک غواړي دغه د ازادي رادیو ته دې زنګ ووایي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی. زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوي. السلام علیکم.
د ټولې ازادۍ د رادیو د کارکوونکو په مننه سره، او یو په دې زه ډېر خوشحاله یم چې دا د افغانستان د ځایرو خلکو دپاره یو ښه سیستم جوړ کړی دی. نو پیغام یې ټولو مسلمانانو وروڼو ته دا ده چې د زابل په ولایت کښې داسې واته کاله به کېږي، یو سپین ږیری سړی سرمایي ژیرې شنې سترګې لري. نو خبرې داسې کوي لکه دا د باغران خلک چې کوي، یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي. نو چې دلته داسې څل یوه نهاله هم ده، که چېرې د دغه یو قریب یو حاضر جي ما ته د په دغه شمېره زنګ ووایي. 0 4 4 9 2 4 4 0 4 4 4 9 2 4 4. د خدای په امان، په مخه مو شه.
ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که تاسو دغه د نن ورځې پروګرام په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته راشئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم، اسماعیل حکمل پکتیا سمګنی څخه دا پیغام د ازادي رادیو ته پرېږدم. زما یو ام سنګبي ملګری د درې کاله کېږي چې بېدارکه شوی دی، جاوید نومېږي، جاوید ولد ثمرګل. عمر یې تقریبا 19 یا 20 کلن دی. که هر چاته معلومات وي د اسلامي ورورولۍ له مخې دې په دې شماره ما سره اړیکه ونیسي. 0 4 0 4 4 9 6 9 9. شماره یو ځل بیا تکرارووم،
0 4 0 0 4 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ما ته دې په دغه شماره باندې تماس ونیسې. صفر و سواته نسواته اتیا دو سواته شماره زر بیا صفر و سواته نسواته اتیا دو سواته تا توجه سخه دیره برنه بالا. السلام علیکم، زه محمد قاسم د زابل ولایت د مرکز د تیده دا پیغام فریدم. زما یو د اکا زوی د نور خان په نامه ده، دا درې کاله کېږي چې ورک ده، که هر چا ته پته وي او ما دې په ده ټلیفون نمبر شمېره زنګ ووي، صفر اویا اته یو او پنځه نه یو څلور پنځه، او بیا د شمېرې تکرار، صفر اویا اته یو اتیا نه پنځوس یو سل پنځه څلوېښت. که هر مسلمان ته پاتې وي پنځوس زره جایزه ورکوو. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم، زه شاپور د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ د شواروز د سیمې څخه خبره کوم. یو اوکار دی چې اجام الله کا نومېږي، څو مسل مخ نه درکه شوی دی او چا د کوره څخه ایستلی، که هر مسلمان ووته د ده په اړه درک وي او یا دی ما غږ په خپله اوري، ما سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه پنځه اویا شپږ شپېته اتیا دوه لکه کالداری شیرني لري. وسلام.
ما یو بچی دی د شلو کالو دی، نورالله نومېږي، په ګرمسیل په ایمن کې ورځ دی، پنځه کاله کېږي. ازارجو ته پای ته د امیر اغلی تا پته دلته ورځ کي، یار ورته خپل ملنډې را وي خندا وي، څوک وایي زما سره را سره دی، څوک وایي تاجکستان ته مستولی دی، اوله وایي په کندوز کې وو، معلومات یې نه راکړي، څوک وایي د لشکرګاه په پای کې وو، زما سره را سره دی بندې دی، هېڅ معلومات یې موږ ته نه راکړي، خپل ملنډې په خندا وي. د خدای دپاره در چا سره که ورسره دی، موږ ته د ټلیفون نه استفاده هغه شماره
صفر اووه صفر اووه یو څلور نه شپږ پنځه نه. شماره یو ځل بیا تکرارم، صفر اووه صفر اووه یو څلور نه شپږ پنځه نه.
الو، السلام علیکم، زه عبدالکریم یم د فراه ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ څخه یو پیغام پرېږدم. ما پیغام دغه دی ورونو، اول د ټولو د مخه څخه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. پس سلام څخه دغه دی دغه د ورکو عزیزانو پر برابر باندې چې هر مسلمان ورور پیغام پرېږدي، بس دا نور بیا نه پازابوي. زه خپله مې څو واره یو پیغام پرېښي دا چې ورونه پیدا شوي چې ناکه مزاحمت راته کوي، اوس نو باور وکړه چې خپل د حقیقت څخه مې بېزاره کړي دی، دغه ورونو څخه مې چې د سړي مزاحمت کوي. دا ارزو لرم د ازادي راډیو د لارې څخه چې زما پیغام واوري، په دغه روژې کې مسلمانان مه پازابوي پر نچي باندې، که چیرې مو خلکو د دو لیدلې ورونو خپل په دغه مو یو څوک یو عزیز لیدلی پیغام یو مسلمان پرېښوي، نو زنګ ورته ووایاست ادرس یې ورکوي. اوس نو رالو ودېږي ته، زما خپله یو انډیوال دی چې د فاریاب و د ولایت دی، بالا نه راته مېږي، زما انډیوالي په ایران کښې سړی وه، شماره یې را څخه نیوه، اوس راته نیم ورک شوی دی. اوس داسې یو د بل درک نه سره لرو، دغه ازادي راډیو د لارې که چیرې دی زما غږ واوري او بل انډیوال زما غږ واوري، ما ته دې د ډېر په مهربانۍ او ډېر تشکرۍ سره په ډېر احترام سره دې ما ته په دغه شماره زنګ ووهي. صفر اووه دوه واره یو دوه واره اووه نه درې نه څلور، بیا خپل شماره یو ځله وایم، صفر اووه دوه واره یو دوه واره اووه نه درې نه څلور. دغه اورېدونکو کښېنې زما دغه شي ارزو ده چې ورونو په دغه روژې کښې مزاحمت پر ناچي باندې راته ونه کوي. ډېر ډېر شکر د ازادۍ راډیو کښېنې، او ورونو کولی شئ چې وروره ما نه چې په حقیقت سره زنګ وایي، دغه یې مه کوئ چې مزاحمت کوي. څو ځله ما زنګ وهلی، ډېر یې مزاحمه کړی یم، ډېر راته په دغه سوي، اوس مې خپل حقیقت اچولي. ډېره ډېره مننه د ازادۍ راډیو کښېنې.
زه عبدالکریم اغا د کندهار ولایت د زاکه شریف څخه ستاسو سره په تمه کښې یم. زموږ یو د اکا زوی د پنځه کاله کښې د محمد نادر اغا په نامه نه درکه شوی دي، که هر مسلمان ورور ته معلومات وي په دغه شمار وجې زموږ سره تماس ونیسي. صفر اویا یو دېرش درې سوه درو اتیا نه نوي په ټلیفون شماره یو ځل بیا، صفر اویا یو دېرش درې سوه درو اتیا نه نوي.
نارسا جلوالی سر دوست محمد فنامری دامیر محمد آسازوی دی
مشر ورې سردار محمد کار مسلمان ور ته دغه دوست محمد په نامه معلومات یې په دغه شمېر باندې جنګ ولې سو پنځه اویا درې سوه دوه څلوېښت یو ځل بیا د کلفسټره استوه صفر سو پنځه نه سوه اویا درې سوه دوه څلوېښت ډېره مننه.
وعلیکم عبدالبصر بحار یم د اروزګان ولایت د چرچینې ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. د ازادي راډیو ټول قدرمنو اورېدونکو او کارکوونکو سلام کوم. او زما یو دا کاز دی چې دا د دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی د پاکستان په کلایه کې ورک شوی دی. که هر چاته یې معلومات یې نو ماته دې په دې شماره زنګ ووایې. نجیب الله دی د پلار نوم یې عبدالرحمان دی. نو ماته دې په دې شماره زنګ ووایې صفر اویا دوه سوه نهه نوي درې دېرش او لس. دا ټلیفون شماره یو ځلې بیا تکراروم صفر اویا دوه نه درې درې یو صفر. که هر چا ته معلومات نه مهرباني دی وکړي په دغه شماره د زما سره اړیکې ونیسه. نور په خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما یو ورور دی نن احمد شادي د نن نه یې څه خبرک دی تاسو سلام معلومات لید مې په دې شمېره ته معلومات راشي پر اړیا ته څه ویش په تنه صدر ته نو پیغام نه نشي روس.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211214115.
زه عبدالرحمن د هلمند ولایت د مذاکله د ولسوالۍ سره تا سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی چې د معصم خان ورور دی د شهزاده اکا زوی دی د دغه روف نومېږي. بس دغه زما د ټلیفون شمېره ده که د چا څوک د ده په اړه معلومات لري او یا دې موږ ته د دغه ټلیفون شمېره رنګ ووایي. نو د دې نه زیرې موږ ډیر ګرځېدلې معنا تیزو سره افغاني جایزه ده 0000569 شمیره یو بار بیا تکراروم 0000569.
السلام علیکم. زه په زلرادی لغمان لایت واټس اپ خلک سوالي قاره ګرځ نه سره اړیکه نیولې ځم. زما یو تر وخت تقریبا دیت کال کېږي ایران ته تلا د مړه ژوند ورک دامان مشهور په داود په پلار نومې ده ملا محمد الدین دی بل ورور نومې ده جماله دی بل ورور نومې ده صابر. نو که څوک دما آواز اوري څوک یې پاک نه معلومات لري نو ما ته په دې شماره ټلیفون وکړي 0000 568 215. وسلام.
بلې. السلام علیکم. زه محمد کاهر د هلمند ولایت څخه غږیږم. ما دا یو کاځوی دی چې د یو درې میاشتې کېږي نادرکه شوی دی. ګوندې اسادي تکلیف لري هر مسلمان ورکې په اړه معلومات لري او زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکې سفر وسوه پنځه نه سوه اویا پنځه سوه شپږ اویا شمېره تکراروم 0000 569
السلام علیکم. زه عصمت الله د هلمند ولایت خالی اوسېدونکی یم. زما ورور څلور ورځې کابل ته تللی و. نو په کابل کې رسته شوی دی کې نه معلومېږي چې چیرې دی. نو نور نفر م تهڅه شوی دي پته نه ده راته معلومه چې چیرې دی. د ده نوم دی عزت الله او زما د ټلیفون شمېره دی دوستان ثبت کړي چې پیدا یې کوي. بس ماته دې په دغه شمېره زنګ ووایي 0000 243 4 5. وسلام. د خدای په امان.
صاحب صدیق الله فدایی د روژې په مبارک میاشت کې ځینې کسان صحی مسائلو ته مخه کوي، ځینې فقها او وایي چې روژه د انسان صحت ته ګټه رسوي، ځینې نور بیا وایي چې نه، دا یو ډیر عمیق عبادت دی او دغه اړخ باندې تمرکز ډیر کوي. ستاسو له نظره د روژې هغه فضیلت او د روژې هغه چې په انسانانو باندې فرض شوې ده، بنیادی علت د انسان لپاره څه کېدای شي؟
د سیدې چې روژه یو ډیسپلین دی، یو نظم دی، یو د انسان کنټرول دی د خپل نفس، د هغه د ظاهری او باطنی کوم غرایز چې د انسان سره دی، د هغه مقابله کول دی، نفس په قابو کې ساتل دی. زه فکر کوم چې د دې د عبادی نقش چې د انسان او د خدای ترمنځ یو راز دی. مثلا پروژه کریا نه کیږي، ته نشي کولای چې د بل چا لپاره روژه ونیسي. هر چې کولای شي انسان روژه وخوري، غیر د خدای نه بل څوک نه ویني، نه څوک تا کنټرولولی شي. لیکن ته د صبح صادق نه تر د غروب د لمره پورې، تر ماښامه پورې روژه نیسي، ځکه چې دا ستا او د خدای ترمنځ راز دی.
مولانا صاحب بخښي چې خبر مو قطع کړم، تاسو چې پروژه کې ریا نشي کېدی، مثلا کېدی شي چې یو څوک صحیح ستونزه ولري، فرضاً د معدې مشکل ولري، خو هغه د خلکو لپاره روژه ونیسي، دا یو ډول ریا نشو؟
نه، دا شی چې دی، ځکه چې اسلام شارع حقیقي او الله تعالی چې دی خلکو ته روژه معاف کړی ده. قران کریم وی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. کله چې تاسو مریض ووسئ، ناروغ ووسئ، یا په سفر کې ووسئ، نو تاسو بروجه خورئ، او دیاغي وخت چې کله صحت بیرته تاسو ته اعاده شول، دیاغي قضایی براوړئ. نو مطلب دا دی چې الدین یسر، دین آسانی ده، او دین چې دی مسلمانانو ته ډېری آسانتیاوی ورکړي دي. که یو انسان مریض وسی او ډاکټر ما دا فتوا ورکړي ده چې د مرض تثبیت ډاکټر کولی شي، دینی عالم نشي کولی. دینی عالم ته زما د معدې تکلیف معلوم نه دی، زما د ګردو تکلیف ورته معلوم نه دی. اغه خزه چې حامله ده، مثلا رحم کې نوې حامله شوې ده یو میاشتو، او دیغه په ماشوم باندې دا تاثیرات کوي. دغه ټول هغه عوامل دي چې هغه کې اسلام دوی ته رخصت ورکړي دي، یعنی دوی کولای شي چې روجه اوخري او بیا یې هغه وکړي. لیکن دا دی چې منګه بعضی وخت کې دینی علماو دا دین دومره سخت نیولې دي چې هغه په یواز د دې باندې چې منګه خلکو ته هغه کوم سهولتونه چې په دین کې دی هغه ور معرفي کو، منګه ډیره سختګیری کو. او حال دا دی چې الدین یسرون، دین آسانی ده. او په یو حدیث قدسی کې راځي چې الصوم لی و انا اجزی به، روژه زما د پاره ده او یواز د روژې ثواب زه ورکولی شم. نو دا چې دی پدې کې ریا کول او د خلکو د پاره روژه نیول، سره د دې چې د انسان د استطاعت نه لري، مریض دی، ډاکټر ورته ویل دي، دا یو بیل خبره ده. زه یو مثال درته وایم، زه افغانستان ته لاړم، په موټر کې سره دوه روژه خواره کېناسته. نو زما د پاره په یو اسلامي هیواد کې دوه ځوانان، دوی ویل چې مونږ د هرات نه راغلي یو، او په سفر کې جلال آباد ته روان یو، ګرمي مو. نو په دې هغه کې ما ویل نو چې د قران حکم دی، دوی په سفر کې دي، کولای شي چې روژه وخوري. ما خپل روژه ته دوام ورکړلو، خو دوی په دې موټر کې کېناستل، نو سیګریټ مې راوباسل. نو وس ما ورته ویل چې د خدای بنده روژه خو دې وخوړله، وس تا دا سیګریټ بوی نه منګه سګمو تم راغ کوي، نو ته خو بیا لګوزه کنه پوه شي. نو زمونږ په جامع کې د سیدې چې هغه د دین سهولتونه چې خلکو ته وي، بیا هغه خلک یو قسم ته هغه د سهولتونو نه سو استفاده کوي.
مولانا سبو بخشي، تاسو نو د څه لپاره روژه ساتله؟ تاسو
زه خپل مسافر نه وم، زه مقیم وم په هغه وخت کې په افغانستان کې، دا څو کال پخوا چې تلی وم، عمل ته وسیدلم، په یو ورځ باندې نو لنډ سفر ملرلو نو هغه دی پاغي کې په لنډ سفر کې دا دی که تاسو په سفر کې وای نو تاسو کولی شئ روجه وخورئ وان تصومو خیر لکم او که تاسو روجه ونیسئ نو دام خیر دی لیکن کوی کولی شئ نو هغه کې اختیار دی چې سړی خوري او کنیسی
د روجې تر نیولو پورې له ناروغي پرته او له سفره پرته په عربستان کې ځینې دینی عالمانو دا فتوا ورکړې ده چې هغه کسان چې په لمر کې په شاقه کارونه کوي هغه هم کولی شي چې روژه وسوخري او بل وخت بیا ونیسي. له دې سره تاسو موافق یاست؟
زه دغه فتوا ته معلومه نه ده چې دغه فتوا شوې ده او دوی دغه فتوا د چا دی پاره څنګه چې ماته د عربستان سعودي هغه معلوم دی هغوی په هر کال کې دا اگر وباسي
دارالفتالری
هغوی دغه کوي نو د هر قوم او د هر مملکت هغه ظروف سره د اغیزي علما او مفتیان چې دي هغه مسایل ته ګوري لیکن زه په دې مسله کې څه نشم ویلی.
جاسر با وقت افغانستان است. رادیو زدی را مشنوید. سهل لیوال سلام تقدیم میکنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها مربوط به افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در ابتدای این